صدیقی حاضر نشو چې د پولیسو په برخه کې په دې خبرونه کې د مطرشه او پښتنو ته ځواب وایي. د خبرونې په دوام کې بیا هم تشناس ملاندې پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام موضوع اعلان کړو او پروګرام پیل کړو، توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته. د افغانستان خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام ده خبرنو سره ټکی. افغان حکومت پریکړه کړې ده چې په برازیل، جنوبی افریقا او هنګری کې د اقتصادي لګښتونو د کموالي په خاطر خپل سفارتونه وتړي. افغان ولسمشر د انتخاباتو کمیسیون ته ویلي له خلکو سره بحثونه وکړي څو د خلکو او انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ باور بیرته جوړ شي، او افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادو وغوښتل چې د افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر د انتخاباتو کمیسیون ته ویلي چې له خلکو سره بحثونه وکړي څو د خلکو او انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ باور بیرته جوړ شي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه د انتخاباتي کمیسیونونو له چارواکو سره وکتل او د ملي شورا او ولسوالیو د انتخاباتو په اړه د هغوی طرحې ترلاسه کړې. ولسمشر په دې لیدنه کې ویلي چې له ټولو خلکو بلکې له ټولو حکومتي ظرفیتونو باید د انتخاباتو په برخه کې ګټه واخیستل شي، او د انتخاباتو نیټه باید داسې تعین شي چې یتي ځواکونه تر فشار لاندې ونیول شي. افغان حکومت پریکړه کړې چې په دریو هیوادونو کې خپل سفارتونه وتړي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني نن د سلورزنی کاري پلان د بیان پر مهال ویل چې په برازیل، جنوبی افریقا او هنګری هیوادونو کې د لګښتونو د کموالي او د چارو د مؤثریت په خاطر دا سفارتونه تړل کیږي. ښاغلی رباني ویل چې د یونسکاپ سازمان کې د افغانستان د نمائندګۍ چارې هم په پاریس کې افغان سفارت په غاړه اخلي، او په بلغاریا کې به سفارت په سیاسي نمائندګۍ بدل شي. افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د افغان کډوالو په وړاندې ښه چلند وکړي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د کډوالۍ د نړیوال ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د څرګندونی وکړي.
تا زمانی که مشکلات وجود دارد، توقع و انتظار ما
تر هغو چې ستونزې موجود دي د کوربه هیوادونو څخه زموږ غوښتنه او توقع داده چې د افغانانو سره ښه چلند وکړي. دا به وروستي کلونه وي چې دغه هیوادونه به د افغانانو کوربه نه وي. ښاغلی بلخی په داسې حال کې له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې حکومت د افغان کډوالو د جایدادونو د لیلام امر کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په ټوله نړۍ کې 9.5 میلیونه کسان کډواله دي، او په کې څه باندې 2.5 میلیونه افغانان دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې یو تن له 2 شپېته میله وسلو سره نیولی دی. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې د برکت الله په نوم دغه کس په ډېر ماهرانه شکل 1 شپېته میله کلاشینکوفونه او یو تفنګچه په یو کورله موټر کې ځای پر ځای کړي وو. د بیان له مخې دغه کس غوښتل دا وسلې له کابله بهر یوسي چې د 11مې ناحیې په یوه اړونده سیمه کې ونیول شو. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته زما همکاره فرشته جلال زید راوروي.
د امریکا د حکومت وکلنې چړنه وایي سره لدی چې ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو تمه لري، د نړیوالو تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی، او حتی په 2014 میلادي کال کې دا هڅې زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت رپورت کې ویل شوی چې د ولسمشر په توګه د حسن روحاني ټاکل کېدو او له غربي قدرتو سره د اټومي موافقې په اړه مذاکرو هم د منځني ختیځ لپاره د ایران پر بهرنۍ کړنلاره اغېز نه دی کړی. د نړیوال تروریزم د ارزونې لپاره د امریکا د حکومت کلنۍ رپورت په تیرو کال کې د ډیرو وژنو او تخریب مسؤلیت پر طالبانو او د اسلامي دولت په نوم پر وسلوالو راچوي، خو هغه ګواښونه هم جدي ګڼي چې ایران او هغه ډلې چې تهران یې غیر مستقیم ملاتړ کوي پېښولای سي. د روسیې ولسمشر د فرانسې او بلجیم دا پریکړه چې د روسیې پانګې کنګلوي وغندله. پوتین وویل د هاګ نړیواله محکمه چې دا اقدام یې پر اساس سوی پر روسیه هیڅ ډول قانوني یا قضایي حق او صلاحیت نه لري. د روسیې ولسمشر پرون په سن پیترزبورګ کې خبریالانو ته وویل موږ پرته له دې چې عکس العمل څرګند کړو بل کار نسو کولای، موږ باید خپلې ګټې خوندي کړو. پوتین ژمنه وکړه چې د پانګو د کنګل کېدو د پریکړې پر ضد به محکمې ته عرض وکړي، او ویل چې د روسیې قانوني ستراتیژي به دا وي چې د هاګ د نړیوالې محکمې قانونی او قضایی صلاحیت څخه انکار وکړي. د هاګ نړیوالې محکمې تیر کال د یوکوس په نوم د تیلو ستر شرکت ته چې روسیه په 2004 میلادي کال کې بند کړ او پانګې لیلام کړې، د 50 میلیونه مالی تاوان ورکولو پریکړه وکړه. د بلجیم او فرانسې وروستۍ پریکړه چې د روسیه پانګې غواړي کنګل کړي، د هاګ د محکمې د دې حکم د عملي کېدو لپاره شوې ده. د روسیې ولسمشر وویل چې د هاګ نړیواله محکمه یوازې د هغو هیوادو په اړه د داسې پریکړو حق او صلاحیت لري چې د اروپا د انرژي چارټر په نوم تړون یې لاسلیک کړی وي او روسیه دا کار نه دی کړی. رپورټونه وایي هغه سپین پوستي سړی چې په جنوبي کارولینا کې یې د چارلستن په کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې، اول یې پلان درلود چې پر یوه کالج حمله وکړي. د دیلان روف په نوم د دغه حمله کوونکي یو تور پوستي ګاونډي مطبوعاتو ته ویلي چې روف څو ورځې مخکې د چارلستن په کالج کې پر زده کوونکو د ډزو د پلان په اړه خبرې ورسره کړې وې. تیلن روف پرون د ویډیو له لارې د قاضي په وړاندې راڅرګند شو. د چارلستن کلیسا ته اکثر افریقایي امریکایان ورځي. په سومالیه کې نن اته پولیس ووژل شول. داسې انګېرل سوي چې دا حمله موګادیشو ته نږدې د الشباب د اسلام پال ډلې وسلوالو کړې وي. پولیسو ویلي چې وسلوالو سهار وختي د پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه او اته پولیس یې ووژل او د پولیسو درې پیکاپ موټر یې تښتولې دي. الشباب وسلوال غواړي چې په موګادیشو کې د غرب په ملاتړ جوړ شوی حکومت سقوط وکړي. د امریکا د لومړي ولسمشر جورج واشنگتن د درناوي لپاره په تر ټولو پخواني څلي تیره شپه تالنده راوغورځېده او دغه تاریخي ځای یې سخت تخریب کړی دی. د جورج واشنگتن په نوم د ډبرو دغه څلی له واشنگتن تقریبا 8 کیلومتره واټن کې د میرلند ایالت په میډل ټاون ښار کې لږ تر لږه 138 کاله مخکې جوړ شوی دی. د ښار د تاریخي اثارو د څارنې او ساتنې مسؤلینو ویلي چې د څلي شاوخوا سیمه یې د بیا رغونې لپاره تړلې ده. د چین په جنوب کې د شدیدو بارانو له امله په روانه اونۍ کې 13 تنه مړه شوي دي. د چین د ملکي چارو وزارت وایي چې په ځینو ښارونو کې په تیرو 48 ساعتونو کې 40 سانتي متره باران شوی دی. زرګونو کورونه ویجاړ شوي او لسګونو زره انسانان له خپلو سیمو کډه کېدو ته مجبور شوي دي. رپورټونه وایي زیات خلک د کورونو د نړېدو، د ځمکې د ښویېدو او د تالندې د راغورځېدو له امله مړه شوي دي. او د هند په ممبئی ښار کې د خرابو الکولو د څښلو له امله د مړو شمېر 65 ته لوړ شوی دی. دا کسان ټول د ممبئی ښار د یوې خوارمیشتې سیمې اوسیدونکي دي او وړمه ورځ ناروغه شوي وو. پولیسو ویلي چې 6 تنه یې په غیر قانوني ډول د الکولو د خرڅولو په تور نیولي او تحقیقات ورڅخه کېږي. په هند کې د لاسي جوړو شویو خراب کیفیت او په تور بازار کې د خرڅدونکو الکولو د څښلو له امله هر کال خلک مري، ځکه په هند کې غریب خلک د سم کیفیت الکولو د اخیستلو توان نه لري. د رسمي ارقامو پر اساس داسې ویل کېږي چې په 2013 میلادي کال کې 900 تنه په هند کې له دې امله مړه شوي وو او په 2011 میلادي کال کې دغه شمېر تر 1100 زیات وو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. با سلام مجدد در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. فردا باید آخرین روز کاری ولسی جرگه می بود، اما رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که وکلا تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه و اعلام نتایج به کارشان ادامه دهند. ماده 83 قانون اساسی افغانستان حکم میکند که دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال 5 بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان میرسد و شورای جدید به کار آغاز میکند. اما اول سرطان فرا میرسد و از انتخابات و اعلام نتایج خبری نیست. رئیس جمهور متعهد شده که در ظرف یک ماه تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را اعلام خواهد کرد. از یک سو تصمیم رئیس جمهور و از سوی ابهام در ماده 83 قانون اساسی بحث برانگیز شدند. برخی ها تصمیم رئیس جمهور مبنی بر ادامه کار ولسی جرگه را یک تصمیم فراقانونی و مصلحتی عنوان می کنند، اما برخی دیگر باور دارند که وکلا بدون کدام مشکل قانونی می توانند به کارشان ادامه دهند. شکری بارکزی، یک عضو ولسی جرگه:
مشروعیت ولسی جرگه مطابق ماده 83 قانون اساسی انتخابات است. نفس انتخابات در ماده 83 اصل است. تاریخی که گفته شده در اول سرطان سال 5 ای با عنوان فرع آمده نه با عنوان اصل، اما دوباره میگه که بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات همین ماده 83.
بله لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان هم په خپلو خبرو کې ویل، د دې سات په خبرونه کې د ولسی جرګې د کار په دوام ژغی شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له بیلابیلو مشرانو او سترې محکمې سره له سلا مشورو وروسته پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې تر نویو انتخاباتو پورې اوسنۍ جرګه چې سبا یې د کار موده پوره کیږي کار ته دوام ورکړي. د ولسی جرګې غړیو نن د ولسمشر د دې پریکړې ملاتړ وکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست په رسمي ویبپاڼه کې خپور شو ویلي چې د پریکړه د دولت د درې ګونو قواو د فعالیت او د ولسي جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکي امنیتي او مالي ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام په ولسي جرګه د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر رواني یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلان کړي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسي جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ یا سرطان میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلانه وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به په کار پیل کوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیرشو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسي جرګې د کار له پای ته رسېدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په همدې حال کې ځینې حقوق پوهان د قانوني دورې له پای ته رسیدو وروسته د ولسی جرګې د کار دوام غیر قانوني بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د ولسمشر پریکړه یو سیاسي فیصله بولي. دی وایي چې درې اتیایمه ماده سمه نه ده تعبیر شوې.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسي جرګه چې د کار موده یې پای ته رسېدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي، ځکه په دې ماده کې نه یوازې دا چې د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم امر شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې، اما دا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د څار د کمیسیون غړی پوهن مل لطیف الرحمن سعید بیا د اوسنۍ ولسی جرګې د تداوم په اړه د ولسمشر پریکړه د جرګې د قانونیت لپاره ضروری بولي.
اول د سرطان اخر ورځ د کار د ولسی جرګې ده. دوام بند چې وای بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این د ورځې ده منسوخه کړي. بناهن د حقوقی لاری نه غیر قانونی ده. منتها افغانستان خاص شرایط جدید دا غیر ضروری ده چې من شورا اول روز رو کارونه به دولت خطوبه مختلاش.
او به گورو چه زموش دادی خبرون ملمانه چه نظر لری؟ هیله لرو چه تاسو اوریدون که به هم خپل نظرونه و پشتونه زموش لر ملمانو سره شریک کرده. در تلفون شمیره چو شبیه و روست در تیلانو خود افغان بیسی معتصه و اطل شمیره لمده شبست تاسو په خدمت کرده اسمس پری راوسته وی.
بله، از شما مخاطبین رادیو آزادی هم میپرسیم که آیا با ادامه کار اعضای ولسی جرگه موافق هستید یا خیر؟ اگر موافقید چرا و اگر نیستید چرا؟ پاسخ‌ها و گفتنی‌هایتان را روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم می‌توانید بنویسین و یا هم از طریق تلفن با ما در میان بگذارین. تا لحظات بعد شماره تلفن را اعلام خواهیم کرد و اما از همین حالا شما می‌توانید پیام و گفتنی‌تان را به شماره 818 اس ام اس بکنین و ما می‌رسه، اما تنها در صورتی که تلفن افغان بی سیم داشته باشین. مهمانای ما در استودیوی کابل رادیو آزادی هستند جناب گلپاشا مجیدی عضو ولسی جرگه و حبیبه دانش عضو ولسی جرگه که در انتظارشان هستیم. همچنان نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات از طریق تلفن با ما همراه خواهند شد. جناب مجید سه محترم سلام علیکم با شما. اول از شما آغاز میکنیم، آیا با این تصمیم رئیس جمهور شما هم موافق هستین؟
بسیار که وارم خپل سلام و نیکی هیلی تاست و تاست آوریدین کتا ورانده کم بلا شک د جمهور رئیس کوم فرمان چې صادر کړی دی، حکم صادر کړی دی، ولسی جرګې د کار د تداوم په حکله ایما په نظر په غو کې ټول هغه مسائل چې د قانوني د ولسی جرګې د کار دوام قانون من کوي هغه د ورکی ذکر کړی دی. هغه مشکلات او شرایط هم خیل دي او دائم ورکی خودلی دی چې تر هغه وخته پورې چې کوم حکم اساسي قانون کړی دی چې تر هغه وخته پورې چې د نتایج او د انتخاباتو د نتایج اعلان نه ورسته پورې به دوی خپل کار ته ادامه ورکوي. زه د حکم سره موافق هم دا مونږه دا نه ده چې ما په خوښه وي، بلکې دا د قانون د اساسي قانون د دیتیامې مادې د دوهم بند حکم ده چې د حکم یا د فرمان په اساس دا بیا د پارلمان د دوام په هکله د توشیح کړی دی.
بله مجلس صاحب، لیکن داسې ځینې حقوق پوهان وایي چې قانونا دا پریکړه مناسبه نه وه، غیر قانوني وه. په دې اړه څه وایي، څه قانوني توجیه لري؟
ګوري، اول خو زه د حقوقدانانو ځای ځانګړی دی، هغوی حقوقدانان دي، ولی موږ هم په ولسي جرګې کې د مقننه قوه کې د دوه دورې وکیل پاتې شوي، اکثره قوانین موږ جوړوو. اوس موږ هم دومره بلاتیا لرو چې اقلا په دې باندې نظر ورکړو. ما نظر دا دی چې دغه دوستان چې هغه کوي، زه ډېر واضح وایم، خبرې مې همیشه ډېرې سپینې وي. متاسفانه د اکثره دغه نظر خواوندان چې په دې هکله ما د څو ورځې تعقیبوم، هغه داسې خلک چې دی وی قدی لمخې یادې احساسات لمخې دوی دغه خبرې کوي، یا خپل کاندید ولسی جرګې ده اکثره دغه بحثونو ته چرازي. ولی اصل خبره دا ده چې اساسي قانون د دوهم بند چې راغلی دا په سمانه راغلی کچیرته دوی
د اساسي قانون د څار د کمیسیون غړي پوهنمل لطیف الرحمن سعید هم ازادي رادیو ته دا خبره وکړه. د ول سي البته کومه چاره نه و چې باید همداسې کرشوی سره لدی چې دی پریکړه حمایت کوي، لیکن وای چې د قانون له نظره دا پریکړه قانوني نه ده.
نه ګوري، دلته هغه وخت کې چې اساسي قانون جوړ دو په همدې ماده باندې بحث شوی و، د افغانستان جوی او سیاسي او اقتصادي حالات مد نظر نیولې و، دغه دویم بند ورکړی دی. تاسو ګوري، راځي فرض کو موږ دغه ولسی جرګې دروازه، دغه دوستان چې خودانان دي دوی په خوخه دغه دروازه وتړله، په دې کې نه تنها د ولسی جرګې دروازه تړلې کیږي، په دې کې د افغانستان نظام مکمل ختميږي. په د نیم بند ماده کې د اساسي قانون مکمل یو برخه کې ته پښ نور ټول اساسي قانون تر پښو لاندې کیږي. په دې معنی چې ګوري، اول خود حکومت موږ تر اوسه پوره نه دی، یو وزیر کم دی، شاید نور وزیران یې استعفا ورکړي یا نور مسایل پیښ شي، غوته د اعتماد رایې ته دوی ضرورت لري. د دې ترڅنګ ستره محکمه تر اوسه پورې مشر معلوم نه دی، ستره محکمه په خپل ځای دی، مرکزی بانک د ستره میاشته او دا نور غیداري دي. د دې ترڅنګ بودیجوي مسایل دي، کچیرته بودیجه چې اختصاصي کړي د ولسی جرګې صلاحیت کې بودیجه موږ تصویب نه کړو، څوک به کوي؟ یعنی دلته موږ د یو بند لپاره مکمل اساسي قانون تر پښو لاندې کوو. دا په دې معنا ده چې د یو بند لپاره موږ اساسي قانون هم بودیجوي مسایل چې ورکی راغلي، هم د حکومت ته د اعتماد مسایل دي، هم د نظارت برخه ده، دغه ټول باید دغه. او د دې نه ډیره مهمه ده، ګرچې مشرانو جرګې هم په دې کې بعضي دوستانو خپل نظر ورکړی وو، کچیرته ولسی جرګې نه اسناد مشرانو جرګې ته لاړ نشي، چې ځکه اول صرف بودیجه اول مشرانو جرګې ته راځي، بیا ولسی جرګې ته، نور ټول قوانین دي، فرامین دي، یا تعهدنامې دي، لوزنامې، دا ټول د ولسی جرګې نه پاس کیږي. مشرانو جرګې ته ولسی جرګې موجودیت نه، مشرانو جرګه بڅ کوي، ځکه په اساسي قانون کې ملي شورا راغلی ده، نه ولسی جرګه. یا او بیا تعریف شوی ده چې د دوه خونو نه ده، نو مشرانو جرګې دروازه هم باید وتړل شي. دلته په افغانستان کې زه فکر کوم که چیرته موږ ډیر تاکید په دې وکړو چې دغه ماده په اساس باید ولسی جرګې دروازه وتړو، زه فکر کوم د اساسي قانون سره به ملوې جفا کړي، ځکه موږ د نړۍ د خو اساسي قانون افغانستان لري، او دغه ویار د خلکو ده چې دغه جوړ کړی دی. بلې یوه خبره بله ده چې هغه کچېری دوستان په دې نظر وي چې موږ د اساسي قانون کوي، ولی د دوهمه ماده باندې هم باید دوی بحث وکړي، چې تنه په اول باندې بحث کوي، د دوهم باندې بیا نو څه معنا لري، ولې راغلی دی؟ دغه سوال ته دوی اصلا ځواب نه دی ورکړی. نو ما په نظر کوم پریکړه چې جمهور رئیس وکړله او د فرمان له لارې نه همدغه قانوني او اصولي لاره وه، غیر د دین افغانستان په اوسني شرایطو کې د دو بحرانو سره مخامخ دی، او دا به یو لوی بل بحران او ناورین و په افغانستان باندې.
تشکر جناب مجلس صاحب، به شما برمیگردیم با سوال های دیگه. حالا نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را هم از طریق تلفن با خود داریم، سوال دیگر با اونا مطرح میکنیم. جناب نور صاحب، به برنامه خوش آمدید. در اعلامیه که رئیس جمهور پخش کرده از مشکلات چون مسائل امنیتی، مالی و نیاز به آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتی سخن گفته شده. این مشکلات چقدر جدی هستند؟ آیا عوامل اصلی برگزار نشدن انتخابات ولسی جرگه امینا هستن، یا ای که مهمترینش نامدن اصلاحات در نظام انتخاباتی؟
سلام سپاس، ما هم سلام و احترام تقدیم میکنم. خب مشکلات عدیده فرارای برگزاری انتخابات ولسی جرگه موجود است و هنوز هم شما در جریان هستین که کمیسیون مسائل انتخابات یک طرح مشخص را ترتیب کرد و بالاخره با آدرس ریاست جمهوری را فرستاد. شب گذشته بخش تکنیکی کمیسیون مسائل انتخابات و همچنان بعضی از اعضای کمیسیون مسائل انتخابات همراه رئیس جمهور بحث داشتند. این مشکلات موجود است از یک چشم پوشی که در آمد هیچ گونه بودجه به خاطر برگزاری انتخابات فعلا نیست. مسئله امنیت شما را جریان هستن که در ولایت های مختلف بخصوص در ولسوالی ها بدتر شده نسبت به انتخابات گذشته، نسبت به گذشته گفته میتونه و همچنان از کارتای رایگیری که در انتخابات گذشته استفاده شده متاسفانه مشکلات عدیده رخ داده. بران این موضوعات تمامشان بهتر گنجانیده شده و همراه رئیس جمهور بحث شده و راههای حل هم جستجو شده که چگونه میتونیم انتخابات خوبتر ولسی جرگه را در آینده داشته باشیم تا برای مردم افغانستان مورد تایید قرار بگیره و همچنان کسایی که خود کاندید میکنن و هم مطمئن شوند که حقشان تلف نمیشه. در افغانستان مشخصا گفتم میتونیم که مشکلات ابعاد مختلف داره. مثلا اگه بگویم که انتخابات برگزار میکنیم یا باید برگزار میکردیم به اساس کدام منابع، یعنی کدام پول؟ تا به حال که در افغانستان انتخابات صورت گرفته از سال 2003 به این طرف تمامشان توسط جامعه جهانی حمایت شده و حال جامعه جهانی هم مشخص کرده که انتخابات طوری که در گذشته ها حمایت میکرد و پول انگفت را در اختیار کمیسیون مسائل انتخابات قرار میداد من بعد این کار را نمیکنه و پول باید از طریق حکومت به مصرف برسه و او هم برای این تمام موضوعات هست که متاسفانه سبب اینجا شد که قانون اساسی نقض شد و انتخابات با وقتش برگزار نشد و حالا هم گفته میتونن که اگر منابع و امکانات در اختیار این نهاد قرار ندهد احتمال برگزاری انتخابات به زودی ها نیست، یعنی الان هم باید بالای حکومت، دولت، کمیسیون و جمع نهادهای مختلفی که در این رابطه مسئول هستند کار کنند تا انتخابات با وقتش و یا هم یک کمک بهتر نسبت به زمانی که در قانون اساسی مشخص شده بالاخره برگزار شود.
بله سلامت اوسی مجیدی صاحب، په افغانستان کې په یو وخت جلا جلا انتخابات ډېر مصرف هم لري او خلکو ته هم تکلیف دی، لکه څنګه چې ښاغلی نور هم ورته اشاره وکړه چې اوس نړیواله ټولنه هم نه غواړي چې دومره پیسې ورکړي افغانستان ته. آیا په آینده کې داسې امکان شته چې ټول انتخاباتونه افغانستان هم د ولسوالۍ جرګو انتخابات په مخکې لري، هم د ولایتي شوراګانو، هم د ولسمشرۍ او هم د مشرانو جرګې، د مشرانو جرګې خو خیر لا بیا هم طریقې فرق کوي، او هم د ولسي جرګې نشي کېدی چې دا ټول انتخابات په آینده کې یو ځای ترسره شي؟
کیدای شي ولې نشي کیدلی؟ اوس خو هغه د ولسي جرګې ټاکنې هم شاته ولیدې، کیدای شي دا د ولسمشرۍ سه یوځای شي، په خاطر د دې چې د هر څه نه زیات خصوصا په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتو بستر موږ ته ډېر ضرور دی چې موږ انتخاباتي بستر ولرو، په داسې بستر چې هغه کې یو کاندید وکولی شي چې خپلې برنامې خلکو ته توضیح او تشریح کړي، او همدارنګه په ازاده توګه هلته وکولی شي سفر وکړي، همدارنګه خپله ووټران په ازاده توګه بدون د ډاره دوی لارشی خپل خوخی کاندید ته بیل زور بیل جبر، او خصوصا د مدني ټولونو هغه ادارې چې دوی څارنه کوي پټاکنو باندې هغه ډیره فعال وي، په کې چې واقعي انتخابات ولرو د دې لپاره موږ ته د لپاره اوس وخت شته، ولې په اوسنی شرایطو کې کچیرته موږ په اوسنی شرایطو کې خبرې پکوو باید په یو وخت کې، ځکه د امنیت نیول او مصارف در ټول ډیر غزاف مصارف دي د حکومت د دین عاجز دي په اکثر وختو کې خصوصا په امنیتی مسایلو کې او د څار او نظارت دا که په یو وخت کې شي زه فکر کوم که چې مصارف هم ډیر پوشي د به بی ځای نه وي او دغه امکانات هم شته د اوس لپاره زه فکر کوم د مخکې خبرو په دوام باندې د اصلاحاتو خبره مخکې یاده شوه دلته نه تنها د ولسی جرګې یا د امنیتی مسایل یا نور مسایل و دی که لوی ستونزه چې د ټاکنې ورنشوې دی که د اصلاحاتو مسله وه په کمیسیون کې چې دغه یوه ننګونه وه چې کمیسیون ونشل کړلی چې خپل د ټاکنو تاریخ اعلان کړي په خاطر د دې چې تاسو ته معلومه ده چې دغه د دوو ټیمونو دغه حکومت جوړ شوی دی او یو ټیم چې د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم دی هغوی دا کمیسیون په دې جوړښت کې نه مني او وایي چې دې کې باید اصلاحات او تغییر راشي کمیسیون وایي چې مونږ اساسي قانون له مخې نه هغه وخت باید د کمیسیون نه لرې شو چې مونږ باندې الزامات وي جرمي الزامات او دغه جرمي الزامات په اساس باید مونږ توقیف خانې ته لاړ شو نه کور ته نو دوی خبره بالکل صحیح ده د قانون اساسي له مخې نه هیڅ حق نه لري په کمیسیون کې باید چې مداخله وکړي او کمیسیون کې یو تاخیر ولې تر رئیس جمهور هم دا حق نه لري نو د دې خاطر د دې کمیسیون شتون هم ستونزې راولاړې کړي دي چې یوه ډله یې نه مني او په وار وار یې ویلي چې باید دې ته حتی اصلاحاتو په نوم یو کمیسیونونه هم جوړ شول چې ما په نظر دغه هم غیر قانوني و په خاطر د دې چې په ټاکنو کې درغلۍ وشوې دی بېله شکه ولې په ټیټه سطحې کې شوي دي دا واضح خبره ده په لویو په خپله کمیشنران او رئیس معاونین دغه په دې په مسایلو کې نو خصوصا د شکایاتو کمیسیون یوه برنامه جوړه کړې وه چې شفافترینه برنامه د په نړۍ کې تر اوسه پورې حساب شوې ده چې مطبوعاتو ته حتی خپله کاندیدانو ته د اعتراض حق ورکړی که مطبوعاتو کولی شول د ټولو مسایلو نه عکسونه واخلي او خلکو ته ورسوي نو زه فکر کوم چې مونږ د اوس لپاره د ټاکنو دپاره چې هغه ټاکنې چې د اساسي قانون په اساس دي او ټاکنې په څو وختو کې وشي چې حتی د ښاروالۍ ټاکنې هم مونږ لرو د ولسوالۍ ټاکنې لرو د ولایتي شورا او همدارنګه پارلمان دغه ټاکنې د هغې وخته پورې زه فکر کوم چې مونږ ډېر وخت لرو او هغې ته ډېر څه دي چې باید مونږ وکړو اول کمیسیون باید مونږ تخنیکی لحاظه و هم د مسلکی طول لحاظه باید مونږ ورسو کمیسیون
باید بالای نظام هم بعدا صحبت خواهیم کرد تشکر حالا جناب بانو حبیبه دانش عضو ولسی جرگه هم به استودیو تشریف آوردن در کابل خوش آمدین بانو دانش فقط اول میخواستم از شما پرسم که شما از طرفدارای این اعلامیه رئیس جمهور یا فرمان رئیس جمهور هستین یا از مخالفینش
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستا و همچنان همکاری عزیزی ما که در یک میز نشستیم همچنان سلامان نگرانی که حرفای ما و شما را میشنوند و تشکر از شما که ما فرصت دادین ده این شک اولی که دومی که معذرت میخوایم به خاطر از اینکه ما تقریبا 50 دقیقه در عرض راه بودم بسیار زیاد راه مزدحم بود در قسمت سوال شما خدمت شما باید اشاره بکنم که ما از جمله طرفدارایش باشم یا از جمله موافقینش ما برعکس از جمله این نقد دارم در این قسمت که بر مبنای قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور صلاحیت تمدید نداره رئیس باید قانون اساسی افغانستان خودش در حقیقت تداومی کار بر اساس شرایطی که هست خود قانون اساسی افغانستان برای پارلمان افغانستان تداومی کار اشاره کرده در اعلامیه که از طرف رئیس جمهور آمد اونا خودشان تقصیر به گردن خود گرفتن که باید از مشکل تکنیکی بود موضوع امنیتی بود موضوع مالی بود اصلاحات نظام در نظام انتخاباتی بود بر مبنای از اینکه رویه انتخاباتی که همیشه 5 6 ماه یا یک سال به تعویق میفته قسمی که در انتخابات های گذشته هم به تعویق افتاد یک رویه انتخاباتی در حقیقت در افغانستان صورت گرفته در حقیقت یک عرف شده یک رویه شده بنابراین این به تاخیر افتاده این نفس این موضوع یک موضوع نو نبوده در انتخابات های گذشته هم به تعویق افتاده و تاخیر افتاده بنابراین به یک رویه تبدیل شده بنابراین من فکر میکنم که ایره در حقیقت تمدید نه تداوم کار از جانب رئیس جمهوری افغانستان مصلحت دیده شده در حقیقت این تداوم کار از جانب قانون اساسی افغانستان بر پارلمان افغانستان بر مبنای شرایطی که پیشنهاد کرده ادامه داده شده مثلا شرایط گفته که تا زمانی که انتخابات صورت میگیره و برای شما در ماده 86 هم همه ما شما میدانیم که گفته که انتخابات پارلمان نو که وقتی که معرفی میشه تا اون زمان ما این صلاحیت داریم که کار ما ادامه پیدا
کنه اما فقره 31 سرطان سال پنجم چطور اول سرطان سال پنجم چطور میشه با دانش
ای ببینین در تمام موارد ما یک ابتدا می داشته باشیم یک خبر می داشته باشیم. در ابتدا در مبتدای حرف زده شد که در اول سرطان یک وقت مشخص کرده، ولی در خبر موضوع در قانون اساسی افغانستان وقتی مادرم رو بخونیم یک مبتدا است یک خبر. در خبرش میگه که وقتی میگه که پارلمانی نه و وقتی که این معرفی می شوه، این در این نقطه در نمی قسمت ما در حقیقت پارلمان دوباره ما را برای تداوم کار ما را اجازه داده بخشی ای که باید انتخابات صورت بگیره دایر شوه زمینه انتخابات مساعد بسازه. این کار حکومت افغانستان است که تقصیر در طی یک اعلامیه به دوش خود گرفتن تقصیره. ما در این قسمت هیچ عقب نشینی نکردیم. تمام اعضای پارلمان ما خود گلمند هستیم که باید قانون اساسی افغانستان ای در حقیقت در نظر گرفته شوه و ای خدای نخواسته اخفال در این قسمت صورت نگیره، به خاطر از اینکه ای در بدل ارزش های دموکراسی دستاوردهای ملی و امنلی بر اساس در بدل خون ده ها شهید ملینا افغان ما به دست آمده. نباید در اساس اینکه ما مثلا پول نداریم زمینه مساعد نشده و غیره و غیره چنین مسائلی باید ما نباید ما این موارد از دست بدیم. ای باید خدای نخواسته یک آغاز منفی نباشه، باید انتخابات باید صورت میگرفت که همه اعضای پارلمان بدون یک نفر حتی ما استثنا نداریم، همه ما طرفدار هستیم که انتخابات باید صورت میگرفت.
تشکر بران دانش. فقط به خاطر کسایی که متن قانون اساسی را همین الان در اختیار خود ندارن، یک بار دیگه ماده 83 قانون اساسی افغانستان را همین فقرهش ما میخوانم. اویی که دوره کاری ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال 5 بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان میرسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید. این ماده 83 یکی از فقره های ماده 83 قانون اساسی افغانستان است که موضوع مورد بحث ما هم در این برنامه زیر آسمان کبود همین هست.
اوله دې څور زو رئیس چې ډېر زیات هم یادیږي ډېر بحث پامدې ماده کیږي. اوس لدې شی به ورسته تصوردون کو ته نو بد درکو په 0909 203 1540 هم 0 202 255 لنډ خبر چې ورسته مشته ټلیفون وکي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. موضوع مورد بحث ما ادامه کار اعضای ولسی جرگه پس از ختم دوره کاریشان هست که اول ماه سرطان پیش بینی شده. چشم برای پیام ها و تلفن های شما هستیم. همین حالا شنونده روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عبدالحدی دوزیل کندهار تخصص سره د تلیفون پر کټ او سلامات هر څنګه وړاندې سلامونه او نیک هیله درنو ملمنو مو دې صاحب نور صاحب او همدارنګ د دې رادیو ټولو دونکو ته وړاندې کوم
سلامات اوسې.
دا کترنګه چې دا ولسمشر د فرمان مخه د درواتاینه ماده پر اساس باندې چې دا ولسی جرګې کاری مدته د سنگار سره اول نیته باندې فکر سیږي چې هم مشکلات پر دې باندې ټول افغانان سرګینه شي پټولای امنیتی مشکلات تا تخنیکی مشکلات تا مالی مشکلات تا خو بیا هم پر دې سربېره برسېره پر دې باندې چې هغه یو لومړنی خبره د دوو ټاکنیزو کمپاینو د وخت څخه د ساغلي ډاکټر صاحب عبدالله او ساغلي ډاکټر صاحب اشرفانی ترمن د ټاکنیز نظام د سمون په خاطر باندې و. نو دا هم موږ په دې باندې اراده لرو چې کچیری د ټاکنیز نظام تر هغه رنګه تسلط انجره ولې لکه څرنګه چې په افغانستان کې په نورو ادارات کې دی راوستلې دا به د افغانستان په ګټه نه ده بلکې د افغانستان په تاوان باندې تمام شي لکه څرنګه چې دی د اوسنۍ نظام ته خلق ما خوشاله دي او راتلونکي نظام ته امید لري چې ټاکنیز نظام برابر او د آینده مشکلات څخه خالص وي. مګر په دې فکر کوم نور به هم مشکلات ایجاد شي او نه به په یوه میاشت کې د ټاکنیز د ولسي جرګې د ټاکنو موده اعلان شي او نه فکر کوم چې په دغه سمون کې جدي دواړه طرف سره جوړ راشي. دا به
ډېره مننه. سلامت
اوسئ. خوشبینه یو چې راشي امکان تر حده
کردی ودان. سلامت و سی بل اوردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو در ترشنه آسمان لندی پروگرام.
خب تلفنی یک شنونده قطع شد. به هر حال یک بار دیگه شماره تلفن رو من اعلان میکنم، به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین و پیام و گفتنیتان را با ما و شنونده های برنامه زیر آسمان کبود در میان بگذارید. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
مهربانی.
سلام علیکم، جوړه په خیر یم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
شنو جوړه؟
مهرباني کوئ صاحب. متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو، بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. ازادي رادیو.
بل محترم سروان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
فارس صاحب،
مرزوان صاحب ته سلام. زوالو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني. مهرباني کوئ خاري صاحب پښتون.
سروان صاحب، اگر چې زموږ په نظر پارلمان خو باید نه وي، که د پارلمان دروازه وتړل شي دا به پخپله د ډیموکراسۍ پر مخ باندې یو چپلاخ وي، اما خو قانوني باید وي. خو چون چې افغانان شیدو سوزولي دي، اوس مسکو ته هم په چکر کې دي چې مستې مو ونه سوزي. یعنی مخکې چې دا انتخابات وسو، د اشرف غني و ډاکټر عبدالله تر مابین یو حکومت مصلحتي جوړ شو. زموږ په نظر، زما پوښتنه دا ده چې اوس دا د ګلپاچا مجدي صاحب ته چې دغه حکومت مصلحتي چې جوړ شو، تر اوسه افغانان تر خې تلې څه کې فکر نه کوي چې دا پارلمان هم پر مصلحتي پارلمان باندې واوري. او بل دا ده چې دا انتخابات نیت هم نه ده معلومه، که چېرې دا انتخابات فرضاً یو کال باده وشي یا دوه کاله باده وشي، هم دغه وکیلان به وي او دا پرېکړې به کوي، نو دا خو به بایسته ډېر دوام ونه ګرځي. او بله پوښتنه مې د نور محمد نور صاحب څخه ده. نور صاحب، زه دا وایم چې مخکېني انتخابات هم اوس افغانانو په ډېره شجاعانه توګه برخه پکښې واخېسته، قربانۍ یې ورکړې. خو فکر کوم چې قانون یې اساسي متاسفانه په انتخاباتو کې تر پښو لاندې شو. دا ور څومره دا ده چې شفاف انتخابات به وشي او قانون یې اساسي به تر پښو لاندې نه شي، او هغه زورمند افراد او غیر مسؤول افراد به لاس پښې ونه وهي.
ډېره مننه قاري صاحب پښتون.
محترم، خوب شنونده دیگری خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
نه، تلفن قطع شو. خیر، کبل اوریدون کینې نو ملمنو ته به ورشو. خیر، ملمنو ته ورشو. نور صاحب، ستاسو نوبت ته، که تاسو دی قاري صاحب پښتون پوښتنې ته جواب وایست، مهرباني.
بل زه هم قاري صاحب او نور دوستانو ته سلام علیکم. وګورئ، په دې کې شک ځای نشته چې په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې یو لوی چالش او ستونزه همدغه لازمي ده، او هغه زورواکي چې تر اوسه پورې په کلیو، بندو، ولسوالیو کې حتی د حکومت په وړاندې خنډ ګرځي، او حتی حکومت د هغوی له لاسه یعنی نشي کولی چې قانون تطبیق کړي. نو دا د انتخاباتو په وړاندې یو لوی ستونزه ده، او دا په هر هغه کلی کې چې امنیت نشته، په هر هغه ولسوالۍ کې چې دا ستونزه شته، دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي او همداشان دغه پروسه ورڅخه متاثره ده، او په دې برخه کې ستونزه لري. خو کوم څه چې موږ ورباندې کار کړی دی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوو آپشنو باندې کار شوی دی، په دغه نوي طرحه کې چې ولسمشر ته تېره شپه وسپارل شوه او ورباندې ورسره بحث وشو. یو دا چې که چېرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون انتخابات ترسره کوي، باید چې د رای ورکوونکو لږ جوړ شي یا نومینات، تر څو په اسانۍ سره وکولی شو چې مشخص کړو کوم افراد او اشخاص وجد شرایط دي، او په کوم شکل باندې باید په کوم کلي کې او په کوم مرکز او محل کې رای ورکړي. او د اوږد محل لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون هماغه الکترونیکي تجربو باندې تاکید کړی دی چې باید دا وویشل شي، تر څو هیڅوک د دې حق ونه لري چې دغه ملي پروسې ته توان ورسوي او یا هم پکې تقلب او درغلي ترسره کړي. که چېرې دغه اساسي بنسټونه د انتخاباتو لپاره صحیح کېښودل شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې یقین لري، باور لري چې پروسه به تر زیاته کچه پورې شفافه واوسي. ولې زورواکي او هغه افراد او اشخاص چې دوی د حکومت په وړاندې همیشه ګواښ ده، او همداشان د دولت په وړاندې، دا به تر زیاتو وختو پورې د دغه ملي پروسې په وړاندې هم خنډ وګرځي، او ګواکې ترې به نه ږدي چې د افغانانو هغه غوښتنې د قوانینو مطابق ترسره شي. دوی به خپل هغه خبرداري ترسره کوي، دوی به اوبه خرجوي، مهم به نه شي په خپله نفع باندې. نو دا د ټاکلو خپلواک کمیشن کار نه ده، دا د حکومت او دولت کار ده چې په دې برخه کې باید ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت اقدامات وکړي، او هغه زورواکي چې د ټوپک په زور باندې یا د ټوپک په خوله باندې خپل زورواکي کوي او هلته خپل فرمان چلوي، هلته دوی د خلکو د خند سبب ګرځي، هغه د مخ نه لرې کړي او داسې ملي پروسو ته لاره هواره کړي.
تشکر جناب نور صاحب. خب حالا پیش از اینکه بریم به جناب وکلای محترمی که در استودیو هستن، از اینا سوالا رو مطرح بکنیم، چند پیام رو میخونیم که هم از طریق اس ام اس و همچنان از طریق صفحه فیسبوک شنونده های رادیو آزادی و شنونده های ای بحث دنبال کردن و پیام گذاشتن. ابراهیم پوپلزای نوشته دولت و پارلمان بالای سرنوشت مردم دکانداری میکنند. محمد یوسف امین نوشته حاکمیت در افغانستان به ملت تعلق دارد که یا خودشان و یا توسط نمایندگان منتخبشان اعمال میکنند. پس رئیس جمهور چگونه میتواند برای یک ملت وکیل انتخاب کند؟ مگر این اداره مساعدت های حقوقی است که برای اشخاص بی بضاعت وکیل انتخاب شود؟ عبدالله یوسفی نوشته کدام کار در کشورمان قانونی است که مجلس آن باشد؟ ملت گوسفندی باید همیشه طعمه گرگان باشد. شفق خان معصومی نوشته که خوب شد که وکلا هم سرپرست شدند. علی ناصری زاده نوشته که دستور رئیس جمهور درست است، و همچنان نجیب داوری می نویسد که فرمان رئیس جمهور مصلحتی است، پارلمان به اساس قانون اساسی بعد از اول سرطان مشروعیت ندارد.
بله، مخیتر دیچه تو نور پیغامونم ولولو پیغامونم ماشاءالله دیر زیاد دی. مجیدی صاحب که تاسیم دی قاری صاحب پشتون پشتونی تزاوبو است، انشاءالله چی پشتونم پیاده که منی پیاده
منه نکام پیاد میده، پیاد میده. ډیر ښه سوال وکړو، زم سلامونه ته وعلیکم السلام ایمه. ډیر ښایسته سوال وکړو قاری صاحب، په خاطر دی چې ما هیله داده او د دې رادیو لاله نه په ټولو مدني ټولونو باندې، په قضایی دارو باندې، په خپل جمهور رئیس باندې، په اجرایی رئیس باندې می دا غږ دی چې د کمیسیون د دوی په خوښه نکی، یعنی 50-50 نکی، ځکه اوس دغه ستونزه داسې روانه ده چې کمیسیون هم 50-50 شي، په خاطر دی چې چې ته مونږ دغه کمیسیون چې اوس فعلا کار کوي او د قانوني بڼه لري، دغه مونږ یادې ته واداره کړو چې استعفا ورکړي، یا دې یو فرمان له لارې نه لري کړي، او په دې باندې به بل کمیسیون چې راځي هغه کمیسیون به 50-50 وي، طبیعي ده مصلحتي به وي او پارلمان به مصلحتي وي. یو ډله به ورځي ډاکټر صاحب عبدالله لمنه بنسي، بله ډله به ورځي ډاکټر صاحب غني لمنه بنسي، او دا به د افغانستان دپاره د راتلونکي دپاره به ښه خبره نه وي. زما هیله د ټولو ادارو نه دا د نهادونه مې دا ده چې دې کمیسیون تر شا ودرېږي او دا کمیسیون د پرېږدي چې خپل کار وکړي تر هغه وخته پورې چې د دوی کاري نیټه ده. که چېرته مونږ دغه کمیسیون مجبور کړو چې استعفا ته یا د نورو لارې نه، د زور لارې نه، دوی د خپلې د دندې نه ګوښه کړو، نو واضح خبره ده چې دې کې به نیم کسان د یوې ډلې نه راځي، نیم کسان به بلې ډلې نه راځي، او نور سیاسي اعصاب او دغه خلک به اصلا ځای نه لري. طبیعي خبره ده هغه کسان چې د کومې ډلې نه راځي راځي د هغې ډلې ته به کار کوي.
بله صاحب، ډېره مننه. مجیدي صاحب، بیا هم څو پیغامونه چې اورېدونکو راستولی دي. مرتضی خان قلمزوی له کندهار څخه، البته لډن ولسوالۍ څخه، لیکلي وایي دا پرېکړه غیر قانوني ده. دوی وایي چې ولسي جرګه د حکومت مرسته کوي، حال دا چې ولسي جرګه عملا د ولسمشر او حکومت په وړاندې په یوه سرخوږي بدله شوې ده. احسان الله خوستوال لیکلي دي وایي په افغانستان کې د فساد اصلي لامل موجوده بلی شورا ده. حنفی نامعلوم زید څخه لیکلي دي وایي زما سوال ده چې د اشرف غني دا فرمان سره زه موافق یم. سوال ویلي دي لیکن سوال نه دی بلکې نظر دی. بشیر مجددي لیکلي دي وایي آیا دا حکم در راتلونکي ولسي جرګې او ولسمشر لپاره یو ډول تفاهم نه دی چې دوهم ځل بیا دواړه اړخه په قدرت کې پاتې کیږي؟ عبدالسلام غیرت له هلمند لمرجی څخه لیکلي باید انتخابات ترسره شي او حکومت د خلکو زړونه خپل کړي.
با تشکر از اینکه تا به حال برای رادیو آزادی پیام فرستادین و چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. همچنان روی صفحه فیسبوک برین و نظریاتتان بنویسین. شماره آدرس صفحه فیسبوک ما هست facebook.com/azadiar. خب سوال دیگر میپرسیم از جناب مهمانای ما که در استودیو تشریف دارن، جناب بانو حبیبه دانش عضو ولسی جرگه افغانستان که با ما در کابل هستن. جناب بانو دانش، آیا صلاحیت های حقوقی وکلا پس از اول ماه سرطان همان شکلی که بود حفظ میشه یا محدودیت های هم بالای شوازش شده به اساس کدام قانون، مثلا در بخش های تصویب قوانین و استیضاح وزیران؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجدد دارم خدمت همکارای عزیز. من فکر میکنم چاکی ما قبل از اینکه به سوال شما بیایم از پیامه دوستا یک سلسله مسائلی را به دست آوردم که گویا یگانه دوستای ما اشاره کردن که گویا یک تفاهم بین پارلمان و حکومت افغانستان باشه که برای بقای حاکمیت و بقای موجودیت حیات سیاسیشان. من فکر میکنم چون حاکمیت بر اساس قانون اساسی افغانستان حاکمیت به ملت افغانستان تعلق داره و نمایندای ملت از قانون از طرف قانون اساسی افغانستان به پارلمان افغانستان معرفی می شود. به همین خاطر پیشتر صحبت اولی که ما داشتم من میخواستم میره بگم که این یک فرمان نیست، این یک اعلامیه است. رئیس جمهور در این قسمت اجازه فرمان نداره، نمیتونه که تمدید بکنه. چرا تمدیدی از این نه، بلکه تداومی کار از جانب قانون اساسی افغانستان و پارلمان افغانستان میتونه که بده، نه رئیس جمهور. یک موضوع دوم غیر قانونی بودن شورا را مطرح کردن که قسمت سوال شما را میتونه افاده بکنه در قسمت از اینکه صلاحیت نداشته باشه، فقط یک مامورای بلماش میباشند قسمت و بساس یک تفاهم. من فکر میکنم که این فکر من نمیکنم. قانون اساسی میگه و قوانین حافظه افغانستان میگه. کسی که به چوکی افغان وکیلای پارلمان باشه، من یک خاطره دارم از دور قبلی ما، چون در قانون اساسی افغانستان هم من مسئول یک از کمیسیونا بودم در تصویب قانون اساسی افغانستان، در دوره 15 هم بودم، با دوره 16 هم فعلا هم هستم. در دوره 15 هم قانونی سیب که رئیس مجلس بودن، یک از خارجی آمد امرا یک از وکلا خاص خارجی با چوکی پارلمان افغانستان بشینه که یک عکس یادگاری بگیره. قانونی سیب گفت که بر تو اجازه نیست، بر اساس قانون حافظه افغانستان تو در این قسمت تو مجرم شناخته میشی بالای این چوکی بشینی. با این چوکی کسی میبشینه که او انتخابی است و دارای صلاحیت میباشه. بران کسی که در این چوکی من از ایره ما بر از ایره یک منبع قانونی حساب نمیکنم، بلکه او یک یادواری که یادم اومد گفتم، در حقیقت بر اساس قانون اساسی افغانستان کسی که به این چوکی میشینه غیر انتخابی ها نمیتونه بشینه و کسی که انتخابی بالای ازیمه و صلاحیت مشخص و تعریف شده خود داره. بنان هرگز رئیس جمهور و یا کسی دیگری نمیتونه که این صلاحیت را از کسایی که در این چوکی میشینن حذف بکنه. این چوکی صلاحیت های مشخص و تعریف شده خود داره. از جانب قانون اساسی افغانستان در اینجا اشخاص و افراد معین تعریف شده در اینجا نشستانده می شود بعد از اون صلاحیت های خود را می داشته باشه به خودش. بنان ما هر نوع مسائلی که دوستای ما وطنداران عزیز ما که اشاره کردن که یک پارلمان مصلحتی است، بازم سرپرسته است، یعنی ملت تومه گوسفند است و تومه گروان می شود. بعضی از مسائل دیگر که پوپلزی سیف گفتن که یک دکانداری است، این میشه که اینا را ما نظریاتشان به خودشان اشتباه داره و در پیامبر خدا حدیث دارن که میگن اختلاف امتی ما در پیشبرد مسائلی که بتونه یک راه حل حساب شوه او رحمت است. من یک رحمت حساب میکنم، اما ما فکر میکنم که همه اینا بر اساس یک مصلحتی که سیاست در سیاست مصلحت یک اصل است. ما مصلحتی که بر اساس منافع ملی افغانستان باشه. امروز افغانستان نمیتونه که امنیت تامین بکنه. شما در جریان هستین که افغانستان با دوچار کشورهایی هستن که باز از سرحد و به صورت بی‌رحمانه افغانستان وارد شکار و طعمه خود میسازن. اینجا رئیس جمهور و نهادهای سکتورهای امنیتی حتی مردم افغانستان با کدام اسلحه بتونن از این مرز بوم خود حمایت بکنن؟ من فکر میکنم که دولت افغانستان، حکومت افغانستان یک ناچاری مطلق قرار گرفته. بنان من فکر میکنم که هم حکومت در مجموع دولت، هم حکومت، هم پارلمان، هم تمام ارگانها و مردم افغانستان به این نظر هستن که پارلمان انتخابات به هر چیز زودتر و عاجل باید شوه. هیچ معامله پشت پرده وجود نداره به استثنای چند مواردی که در بیشتر من اشاره کردم که در خود در متن اعلامیه که از جانب رئیس جمهور است، موضوع امنیتی مالی، اصلاحات نظام انتخاباتی. در قسمت اصلاحات نظام انتخاباتی من بیشتر اصلا مسائل شنیدیم که گویا بعضی از نهادها این قابل تقدیر است. من فکر میکنم که بعضی از در کمیسیون انتخابات در بخش سهمی شکایات و در کمیشنرها درست است که در رده‌های پایان خیانت‌های در هر طرف صورت گرفته، ولی در این قسمت هم ما شما در جریان هستیم که بتون‌ها به موترهای بسیار کلان کلانی رأی‌های استعمال شده و به یک طرف روان کرده شد به جای قرا و قصبات. بنان این در دو طرف مورد سوء زن و شک و شکوکی مردم افغانستان قرار داد. تا زمانی که اصلاح نظام انتخاباتی صورت نگیره، مردم فکر میکنم که بازم بعد از این در انتخابات نتیجه از او خالی از دغدغه نخواهد بود. بهتر هم است که این متعویق بیفته و این اعلامیه را من شخصا خودم با وجود از اینکه حکم فرمان باش همه ایره رد میکنم ولی اعلامیه را من تایید میکنم و ای تمدیدی عزیزی از طرف قانون اساسی افغانستان و تداومی کاری عزیزی نه از طرف رژیم خود شکر.
بله دیره منان سلامت اوسی. نور صاحب یو اوریدون که غلام سرور پشتنه کرده و آیا تاسی د انتخاباتو په کمیسون کې د اصلاحاتو طرفدار یست او کنه یست او که چیرته د طرفدار یست څه ډول اصلاحات ستاسو په نظر باید د انتخاباتو په کمیسونونو کې راشي؟
کاملا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د اصلاحاتو طرفدار ده خو دې برخه کې یو طرحه مشخص یو مشخصه طرحه ولسمشر ته استول شوې ده او مشخص شوی دی چې په کوم شکل باندې باید اصلاحات راشي. موږ د هېواد په څلور دېرش ولایتو کې ولایتي دفاتر لرو. په دې دفاترو کې البته بېلابېل افراد او اشخاص کار کړی دی او کار کوي. د دې لپاره په قانون کې هم یو شمېر ځانګړتیاوې مشخص شوي دي چې کوم څوک چې په هماغه ولایت کې د کمیسیون د رئیس په توګه کار کوي باید به کومې ځانګړتیاوې ولري. یو هغه موارد چې په دې وروستیو کې په قانون ورباندې تاکید شوی دی چې باید هماغه ولایت استوګن نه وي لري د هماغه ولایت دایمي تابعیت ونه لري. یعنې نشي کولی که چېرې د هماغه ولایت دایمي استوګن وي په هماغه ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیشن د رئیس په توګه باندې دنده ترسره شي. موږ دغه اصل ته په کتو سره او همداشان په ځینو نورو مواردو کې مشخص وړاندیزونه او طرحه لرو تر څو په دې برخه کې بدلونه راشي او اصلاحات رامنځته شي او دغه طرحه د حکومت سره شریکه شوې ده. ولې هغه اصلاحاتو ته چې حکومت یا مطلب کله کله وخت نا وخت ځینې وکیلان چې هغه یا په یو کاندید پورې تاوتېده په تېرو انتخاباتو کې یا په بل پورې چې البته اوس د دوو ټیمونو څخه دغه حکومت جوړ شوی ده او دوی همیشه په دې باندې تاکید کوي چې باید اصلاحات راشي. کوم څه چې په تېرو وختو کې په ډاګه شخړې افغانستان خلکو ته تاسو ولیدل چې اکثره چوکۍ مشخص په دوو د دوو ټیمونو تر منځ وویشتل شوې او دا په دې معنا باندې شوه چې ګواکې نیم حکومت باید د یو طرف لوري جوړوي او نیم حکومت هم د بل لوري. که چیرې دغه سناریو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په پام کې نیول کېږي نو دا په حقیقت کې د ډیموکراسۍ خفه کول دي او د ډیموکراسۍ وژل دي. که چیرې په یو بې طرف ډول باندې کوم مشخص نهاد رامنځته کېږي ټول جوانب سنجول کېږي په هر هغه موارد کې چې سویزان شتون ولري مشکلات شتون ولري د هغې لپاره یو مناسب د حل لار وړاندویل کېږي. په هغه صورت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او زه شخصا چې په دې اداره کې مې کار کړی دی او اته شپږ کاله کار کړی دی موږ د دې طرفدار یو چې په دې اداره کې هم باید اصلاحات راشي او ریفورم رامنځته شي. ولې بیا هم تاکید کوم که چیرې 50 جمع 50 دغه نهاد هم د نورو اداراتو په شان ویشل کېږي او تقسیمېږي نو په هغه صورت کې د افغانستان خلک باید نور د ډیموکراسۍ تمه او توقع ونه لري او په افغانستان کې بیا ټول شیان انتصابي کېږي نه انتخابي. یعنې حتی وکیلان به هم د دوو ټیمونو تر منځ انتصاب کېږي مشخص کېږي به او بالاخره پارلمان ته بل شي.
ډېره زیاته مننه.
که چیرې یو بې طرف
بله بله سب ډیر زیاته مننه. خدرمن اوریدونکو له ازادي رادیو څخه ترشنا اسمان لاندې پروگرام موري په دې خبرونه کې د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی د ولسی جرګې غړی محترمه حبیبه دانش او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویندوی شاغله نور محمد نور زموش ملمانه دي. اوس هم تاسو ته نوبت تر کوو او هله لرو چې لاندې خبري وکړي چې خبرونه ته ډیر وخت نه لري پاتې. مهرباني. سلامت اوسئ. مهرباني یو څه لاندې خبري وکړي او ژر یې وکړي.
ولایت
خیر بل موضوع ده او بخشی کله چې په امنیتی مسائل مو خبري کوله بیا ټلیفون وکي بل اوردون کله رو
سلطانیت ولایت لوګر استم
خوش آمدین آقای سلطانی بفرمایید
آقایان به شرایط خیلی سخت مرگبار و تهدیدات مخالفین حکومت و از دست صندوق رای رفت از ظلم و فساد و رشوت و تجاوز و زور زورمندان و تفنشادار که سه نفر اعضای فامیل خود را از دست داده ایم فعلا دوشه ایم در قضا و قرار دارد وکلا از کنتر ما پشتیبانی کردن قاتل اون را پشتیبانی کردن رشوت خوردن چیزی که فساد بخطای وکلا و رشوت دادهای جنسی فساد اجتماعی
جناب آقای سلطانی موضوع مورد بحث ما چیز دیگه هست برگزاری انتخابات و به تعویق افتادن و ادامه کار وکلا
بله ما فهمیدم ما در آینده انتخابات وکیل نمیخوایم هر کس که سر ما کسی را وکیل مقرر میکنند بجز از خدا تا دیگه وکیل کار ندارم دیگه انتخابات آقای غریق مردم فریب نده
سای شو مننه سلامت توسی بل اورین کله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
سلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته
وعلیکم السلام بفرمایئ
زنده و سلامت باشین سلام خدمت شما خدمت آقای مرزبان یک سلام خدمت آقای مجیدی وکیل محترم یک سوال سلام خاص خدمت خانم عبیبه دانش و کلسه محترم بزرگوار سلام های مرا میزوار از بپذیرند قاری عبدالعال است مدولت تخار و لطوالی کمش
قاری سر محترم اندک مختصر صحبت کنین لطفا که وقت خیلی کم است
سید در جمله میخوام معامله چه کنم قدم کنم که اوی اصف خواهم برادر محترم من قبلا در برنامه پیشگی تون بزن از کرده بودم که قانون افغانستان بالاتر از قانون الهی نیست خیلی از که یک مشکلات بالای ملت افغانستان نه یک کبه پیش اگر چیزم میشد از قانون افغانستان مشکل نیست و متاسفانه قانون سازی محترم سرپرده را در رادیو بسیار برپا کردن و نظر امی اعلامی رئیس جمهور و یک وقت مناسب صورت گرفته شورا که اینا در وقت شاید قبلا مردم هست کردم آقای مظلوم که شاید مشکلات اقتصادی باشه شاید بعد مشکلات دیگه باشه
تشکر
ما شما
سلامت باشید پیغام برسید و
پیامتان رسید خب به هر حال تشکر نظریاتتان را گرفتیم فقط یک سوال دیگر مطرح میکنیم از میمونای خود خداحافظی میکنیم به پایان برنامه نزدیک شدیم بانو حبیبه دانش سوال میخوام از شما پرسم که میتونیم به طور تقریبی تخمین بکنیم که چه زمان انتخابات برگزار خواهد شد چون اعلامی رئیس جمهور هم در این باره حتی زمان تقریبی تعیین نکرده فقط گفته که یک ماه بعد رئیس جمهور تعیین خواهد کرد اعلام زمان برگزاری و پارلمان هم در این قسمت تا به حال خاموش است.
در قسمت سوال شما باید خدمت شما ایش باید اشاره بکنم که اول که میخوام به سوال آقای لوگری سلطانی است که از لوگر است نو گفتن که وکیلا از فساد کردن از قتل دفاع کردن و بحثی جرمی جدا می باشه که او شخص با وکیل غیر وکیل ارتباط نداره باید او مجرم هست در حقیقت دیگه استثناء وجود نداره در قسمت سوال شما می خواهد خدمت شما اشاره بکنم که دغدغه های در داخل پارلمان وجود داره که چون شش ماه به تعویق اگر بیفته از زمستان میشه انتخابات تدویر انتخابات مشکل میشه بنابراین امکان دارد تا یک سال و از جانب پارلمان هم کم کم کارت های حکومت افغانستان کارت های سبزی کم کم رونما میشه که گویا تا یک سال انتخابات به تعویق میفته من فکر میکنم اگر به یک سال تعویق افتاد و اگر زمان معینش بعد از یک ماه که اشاره کردن در متن اعلامیه‌شان گفتن که یک ماه بعد معلوم میشه و ادامه میشه من فکر میکنم که تا اون زمان از بر مبنای قانون اساسی افغانستان کاملا مشروع آنچه که صلاحیت های پارلمان افغانستان داره با حفظ تمام صلاحیت ها و مسئولیتی که داره میتواند تا یک سال اگر زمان انتخابات معلوم شوه معین شوه هیچ مشکلی وجود نداره و زمان انتخابات هم نظر به کارت سبزی که از جانب حکومت افغانستان نشان داده میشه دغدغه های داخل پارلمان میتونیم به دست بیاریم پیدا کنیم که یک سال
کار خود را تا هر مدتی که بخواهد تمدید بکنه به دلایل مختلف
نه او دلایل نمیتونه که داشته باشه بخاطر از
اینکه اصلاحات انتخاباتی مثلا مشکل
من فکر میکنم که چون ببین اینا نمیتونه که مانعی چین مانعی صدراه این دموکراسی شود تطبیق مؤلفه های دموکراسی و حاکمیت مردم و مردم سالاری شود. یک نظامی ببینید، ما هرگز نمیتونیم حکومت دولت افغانستان دچار یک خلای تقنینی بمانه و ای خلاف یک کشور حکومت دموکراتیک و مردم سالار هست. بنان زمانی که معین شد، وقتی که زمان معین میشه دیگه تمدید اون ما فکر میکنم خلاف مصالح اولیای مردم افغانستان است و باید ای از جز صلاحیت ها و جز مسئولیت های حکومت افغانستان است که باید زمان انتخابات معین و زمینه های تدویر انتخابات از جز مسئولیت های حکومت افغانستان پلاس در غیر از او حکومت من حیث یکی از وکلای افغانستان میگم که یک حکومت ناکارا و تنبل هست.
بله در من مجدی صاحب که تاسم لند تو وست دزان په برخه که ما وست کریش تاسم وست حاضر یست
زمر په برخه که وست که وقت کم
اکثر وکیلان به خوشحال نوی چه هم دوره نور مجلسیت سلور پنزه کال دوام بو که زکه چه بی انتخاباتو بناستی په اولسی جرگه که
زه خو اول وایم چې کاش کې د افغانستان کې د خلک همیشه منفي نظرونه لري دا نه منم دا نه منم ولی هیڅ هغه نه وي چې دا چې نه منې نو څه منې کاش کې د دوستان ویلی وای چې حل لاره نو څه دی مونږ ډیر خوشاله ځکه مونږ سره حل لاره بل نشته زه وایم چې من هیڅ وکیل دی ولسی جرګې مونږ ته د هر څه نه دغه نظام چې مونږ په ډیر قیمت نه راوستلې تر اوسه پرې د دیموکراسي حق کمه شوی دی د دې ساتل مونږ ته مهم دی زه باور لرم چې همدې ولسی جرګې غړي به په راتلونکو پارلمان کې شپې